ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیری باید د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي او کنه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کیدی شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څیړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په دې وروستیو کې ګڼو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ او تر جګړې وروسته د ښار ځنې مهمې ودانۍ ونیولې او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وې او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وزیر په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2018 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5,500 سرتیري ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. دوی ویل امریکایي سرتیری به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیری وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلی دی. تاسو به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعې په ښه کولو کې بریالي شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې سیاسي چارو پو او چیړونکو حکمت الله اعظمی وایي د امریکا یا ناتو سرتیرو په افغانستان کې موجودیت دو وجوهات لري.
د ناتو حضور په افغانستان کې خپل د حضور مده زیاتوالا او یا د عسکرو شمیر چې کم قرار وش پاتې سي تر هغې زیاتول ده. دوه علت لري، یو خدا دې چې په افغانستان کې خود حالات خراب، یو بل رئیس جمهور غنی په د دې باندې ډیر فشار راوستي چې باید د خپل عسکرو تعداد زیات
شي. اعظمی وايي پوښه چې په افغانستان کې ل یو لک او څلوېخت زره زیات بهرني سرتیري پراته ول، نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا وسته بهرني سرتیرو د مودي غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو داده چې امریکا افغانستان ایوازې نه پریږدي.
اساسي خبره داده چې د دې دغه حضور د نظامی لحاظ عمره فائدہ شاید ورنه کې لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري، چون یو لک تلوي زره څخه زیات عسكر موجود په افغانستان کې، هغه امنیت رانه وستلای شوی، نو دا 5,500 هم نشي کولای. مګر دا پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته، یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پریږدي، او بل دا دی چې په دوا ارسو کې افغانستان سره دا کومه کولای شي، یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوا دی، د نظامی اړخ هغه ضعیفه دی او د امریکا د ځواکونو دوامدارو حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي، یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې که چیرې ناټو ځینو موږ ته به دا ډېر اسانه شي چې د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنګ وکړو، هغه ځینې ونیسو، نو دغه امید د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
په عمومي توګه سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلفې برنامې ایجنډا درلودلې، نو دغه اعلان تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وزنډي، یا مثلا د جنگ برنامه سي دي تخریب مازنه سي دي، دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع تل لري واسطه افغانستان امریکانه موجود ده، ممکن وضعیت خراب شي، نظام خراب شي او استفاده ترې وکړي کله دا جنگ خلاص کنه، نو بیا هم دغه وضعیت کړکیچن کړي او دغه وجنه، نو که چېرته اوس دوی خبرې کې چې امریکا پاتې کیږي، غرب پاتې کیږي، پوځیان پاتې کیږي، نو موږ خود ته نه پرېږدي، نو موږ باید خپل عقل ځان د دې نظام سره په جنگ نه کوو او سره سولې وکړو، مفاهیمه وکړو، او لکه دا ورسته کې چې دا موږ وینو اکثره جهادي قومندانان لګیا دي درګرده، حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نه یو طریق ځان ورسره شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي، ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد للا نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول بازي نظام د نظام د ساتلو ده. کوم ساختارونه جوړ شوي دي، سټرکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر زیاده سوالو کلونو کې، او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه دا خبره کېږي چې زه دلته به یو څه رامنځته شي. نو پاس د سوالس کاله جنګسالارانو بس بیا جلا ده. هغه خو داسې اوسي جنګسالاران معمولا تیر سوالس کلونو کې حکومت کې حاکم و، دوی امتیازات ترلاسه کړي و، د عقل د خپل هغه موقتي نظم ساتلی او امریکایانو دې خلکو نه استفاده کوله. نو طبعا کله چې افغانستان دې نه وځي یا مثلا وغواړو چې ولاړ شي افغانستان نه، نو د عقل دلته به دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپل د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویلی شي.
پوښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي، نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري شته چې تنخوا اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري، بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
دغه ګوست یا د خیالي عسکر شمیر ډیر زیات دی، په جزو تامونو کې موجود نه وي، مګر ماشونه یې دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي، او یا داسې عسکري چې باید د هغې د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي مګر لویو چارواکو تور کول شوي دي، یا په کابل کې باندې د دې مثالونه ډېر شته. نو د دې پر ځای چې هغه په جنگ کې برخه واخلي دلته د غټ مشرانو سره مصروف دي.
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي، آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او کنه؟ حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هیوادونه وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي.
د ناټو د دوامدار حضور یو دغه یو منفي نقطه ده، د ګټو سره یو منفي نقطه ده. دا په سیمه کې موږ وګورو ځینې هیوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ، د حضور سره نه دي خوښ، نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورګي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي، او طالبانو خود یو شرط د سولې لپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو. نو هغوی ته هم یو د غور کوي بهانه ورکوي دا جنګیران وساتي.
خوشحال خلیل هم سیمه ییز اړخ ته په اشاره وایي. ولسمشر اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې وه. دی وایي بلدا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د وسنی نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوي وي، نو اوس یې باید خراب نه کړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهدې سره سم باید کار وکړي.
خپل اشرف غنی چې د روسیې تللې ولته دا خبرې وکړلې، وسنجه چې روسانو مرسته غواړي په عین وخت کې افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې وخت خلک غواړي چې افغانستان روسانو مرسته ترلاسه کړي پوځي نظامي. نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بل اخره باید یغه د ډاکټر سیغونی خبره یو اجماع ته ورسي، خو نه ترسو پر اجماع ته نه رسېږي. لا مثلا د سپاتې دا نو دغه وخت په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران، قومي مشران، نور د افغانستان خلک هدا خپل د یو سیاست چې تیار ته انسو ده دا دی او د نور ترمن یو انتخاب وکړي. دا انتخاب دی کړه دا په لوی جرګه کې مخکې سوی ده، مثلا هغه وروسته جمهوریت سره ټاکنې وسره دغه انتخاب دی خلکو خپل کړی ده. نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه ارقم ته ماهده چې هغه دی هغه رقم ته عملي کړي لکه څنګه چې په ذکر شوي پاره کې.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی، نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي. البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي.
ستونزه دا ده چې د حکومت هغه نیچر خراب ده، هغه جوړښت خراب ده. اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده لکه موږ چې فکر کوو، د ملي وحدت حکومت ده، شاته 15% نور شریک دي. نو د دې حکومت کول څه کول په کار، څه نه دي کول په کار، دغه مشکل ده. څنګه د تصمیمګیري مرجع اوږده ده، تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي. نو حکومت څه نه شي کولی، همدغه چې کوي همدغه د اقل هغه کوي. بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي، جنګ ده، د خپل جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي، حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړوي، ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولی، نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی. نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصروف کړی ده، همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېرېږي. نو داسې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره راونه شي، بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي، تر څو هغه مذاکراتو کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي، او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي، دغه سوله خبرې وشي. کنه بل لار موږ نه لرو.
خو حکمت الله اعظمی د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسئلو ریښه په امنیتي وضع کې ویني او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسئله د روانو جګړو او بریدونو ده.
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته مګر هغومره جدي نه ده لکه امنیت چې وي. د وحدت ملي حکومت دواړو مشرانو هم دې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي او د امنیت نه وروسته بیا هغه کم نور اختلافات نور مسایل چې په د کور دننه دی لري هغه کیږي. مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري مثلا چې وګورئ خارج په درو ساحو کې دی تر بل هر شي ډېر ضرورت لري چې باید کومک ورسره وشي. هوایي ځواک استخبارات کوي استخبارات او په وخت باندې لوجستکس دغه درې ته باید د ناټو دغه وسی. مګر تاسو وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نور سره کوي د ځینو خلکو سره چې په مجلس کې موږ بحث کوو هغوی دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصله کوم قوي درنه اصله موږ دغه ته ورکوو افغان دولت ته ورکوو سبا هغه طالبانو لاسته ورنه شي. او همداسې هم شول. تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت د وسلو
شنونکی او څېړونکی حکمت الله اعظمی هیلمن ښکاري او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنګېدای او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نکړي.
د هغې خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې دا دي تر ډېر وخت پورې جاري وساتلی شي. دغه حملې زما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسي سوله وسي مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دوی په طالبانو کې ده کوي کومک ورکوي تر څو پورې ځان ډېر قوي وشي چې افغان دولت یې ته اړ کړي چې باید سوله وسي. دغه به تر ډېر وخت پورې دوام ونه لري زما په فکر باندې. دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیري چې د طالبان یو قوي فورس دی. مګر طالبان عواید ته وګورو د طالبانو هغه د بشري ځواک ته وګورو هغه کم دی هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دښمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نږدې چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله حکومتي ادارې سم کار نشي کولای. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري. او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د پوهانو پاند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننه خبرونه راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
تکینو سوری تا Sangha Pyar Sankino